یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د غرمې دولس بجې سوې ده. ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. ستړي مسئ نن د شنبې ورځ ده. د سور اومه نېټه ده. نن د 1390 لمریز هجري کال، نن د 2019 میلادي کال د اپریل د میاشتې له 28 سره برابره ده. په دې خپرونه کې به تاسې د سور د اومې په اړه چې په افغانستان کې د پخواني شوروي ملاتړ کوونکو کمونیست رژیم انقلاب وکړ او د سردار محمد داود خان حکومت یې ړنګ کړ، یو رپورټ لرو. دغې تاریخي حادثې ته کتنه کوو. تاسې راسره اوسئ. اول به اجمال انتوار ورکړو چې د دې ساعت مهم خبرونه وایي.
دا بغلان ولایت د پولی خمری خار په دوسرکه سیمه کې له څو ورځو راهیسې د یو وکیل ملاتړو لاره بنده کړې ده. په سلنکا کې پولیس وایي چې دوی د شپږو ماشومانو په ګډون د 15 کسانو مړې پیدا کړې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوپک سازمان غلي صلاح شوي چې د تیلو تولیدات زیات کړي. بشپړ خبرونه واورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو، روسي او چین په یو ګډ بیان کې راغلي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره د دغو درو هیوادونو پر دې هدف سلا کړي چې بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي. په دې بیان کې چې پرونی خپور کړی، د امنیت شورا دغو دریو دایمي غړو څرګنده کړي چې دوی په منظم او مسؤلانه ډول له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې او دا یې له لویه سره د سولې د بهیر برخه ګڼلې. په دې بیان کې همداراز ویل شوي چې د طالبانو مرکچیانو ژمنه کړې چې دوی به د داعش افراطي ډلې پر ضد جګړه کوي، له القاعده سره به اړیکې پرې کوي او کومې سیمې چې د دوی په لاس کې دي هغه به د کوم هیواد پر ضد نه استعمالیږي. د روسیې، چین او امریکا په درې اړخیزه غونډه کې چې وړمه ورځ په مسکو کې وشوه، له طالبانو دا غوښتنه هم شوې چې له هغه افغان هیئت سره چې د حکومت استازي هم پکې وي خبرو ته کښېني. په بیان کې د نړیوال تروریزم او افراطي ډلو پر ضد د افغان حکومت د هڅو ملاتړ هم شوی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دا بیان چې خپل د پکې د امریکا په استازیتوب په غونډه کې برخه لرله پر خپل ټویټر شریک کړی او د هغې ملاتړ یې کړی دی. په بغلان ولایت کې د پولی خمری خار په دوسرکه سیمه کې لاره بنده ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې په لسګونو اعتراض کوونکي له پرون راهیسې موټرونه نه پرېږدي چې پر دې لاره تیر شي. دې کسانو د ولسي جرګې د یو ګټونکي کاندید محبوب الله غفاري په ملاتړ مظاهره کړې. غفاري د درغلۍ په تور له یوې میاشتې راهیسې په کابل کې زندانې دي. اعتراض کوونکي وایي پولیسو د دوی دوه ملاتړي وژلي دي او د کورنیو چارو وزارت بیا دا تور رد کړی دی. دا دی وزارت ویان نصرت رحیمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
په ټولنیزو رسنیو کې راغلی و چې پولیسو په دغه مظاهره چانو ډزې کړې، حال دا چې دا موضوع په هغه شکل نه و بلکې یو مقناطیسي ماین و ځای په ځای شوی و. دا چې د معترضینو لخوا شوی و که د مخالفینو لخوا دا بررسي کېږي.
د ښاغلي رحیمی په وینا په دې پېښه کې یو تن وژل شوی او درې ټپیان شوي دي. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي سعودي عربستان او د اوپک یا تیلو صادرونکو هیوادونو سازمان نور غړي د لدې غوښتنو سره سلا شوي چې د تیلو تولیدات زیات کړي څو په نړۍ کې د تیلو بیې راښکته شي. ولسمشر ټرمپ پر خپل ټویټر لیکلي د سعودي عربستان او نورو سره مې د تیلو د بهیر په اړه خبرې کړي دي او ټول موافق دي. په نړۍ کې د خامو تیلو بیې د نوي میلادي کال د پایل راهیسې په سلو کې 3 لوړې شوې دي. د ولسمشر ټرمپ له دې څرګندونو وروسته په دې بیو کې 2.9 کمی راغی. د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د ایران چې د تیلو یو د پام وړ صادرونکي هیواد دی تیل 0 ته راښکته کړي او دا همخواهي په بیو تاثیر وکړي. په سرلنکا کې پولیس وایي چې دوی د شپږو ماشومانو په ګډون د 15 کسانو مړې پیدا کړې دي. پولیس څرګندوي چې دوی غوښتل د تیرې اونۍ د یکشنبې د ورځې د چاودنو په تړاو یو کور وپلټي خو هلته چاودنه وشوه او دا جسدونه یې ترلاسه کړل. د پولیسو ویان روان ګوناسیکارا نن وویل د پوځ په ملاتړ پولیسو د سینتامارو په ښار کې د کولمبو د ختیځ په 360 کیلومترۍ کې یو کور محاصره کړ چې هلته څو چاودنې وشوې. دا پولیسو ویاند زیاته کړ چې پرون ناوخته دوی تر کور را وګرځیدل او د کور دننه ډزې شوې. ګونا سیکارا وویل کله چې دوی دا کور وپلټه د کور دننه یې 12 او د کور بهر درې جسدونه ولیدل چې په مړو کې درې ښځې دي. پولیس وایي د دوی په باور دا چاودنې یو یا څو ځان وژونکو کړي. پولیس وایي امنیتي ځواکونو ته مرګشوبله نه ده اوښتې. امنیتي ځواکونه څرګندوي چې له دوی له دې کورې ځان وژونکي واسکټونه، پوځي جامې او د داعش بیرغونه ترلاسه کړي. داعش د اپریل د 1 ورځې د چاودنو مسؤلیت منلی چې په یو شمېر کلیساوو یې بریدونه وکړل او همدارنګه څو اصلي هوټلونه یې په نښه کړل. د چاودنو کې تر 2500 زیات کسان ووژل شول او لږ تر لږه 1500 نور ټپیان شول.
دا ازادي رادیو د تاسو زموږ د خبرونه تر ویې بجې پورې اروي. اوس 12 بجې او 15 دقیقې شوې. اوریدونکو نن د شنبه ورځ د ثور ومه نیټه ده. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به په پیل کې تاسې په افغانستان کې د سولې پر مشورتي لویه جرګه باندې یو ځانګړی رپورټ واوري.
مراجعین او میلمانه نورم را روان دي. امیدوارم چې خپل نصاب پوره شو.
د افغانستان ولسمشر جرګې ته 2500 کسان را بللي دي او په افغانستان کې به پر دې خبرې کېږي چې سوله له طالبانو سره څرنګه وسی. د دیتر سنگ نن تاسو واردل چې د ثور ومنې ته د افغانستان کې د ثور د انقلاب په اړه یو ځانګړی رپورت لرو. د تاریخي حادثې ته په رپورت کې د کتنې ترڅنګ مو د یو شمېر ولسی خلکو سره خبرې کړې دي.
دا په افغانستان کې یو تور ورځ وه، یعنی د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د
په دې خبرونه کې به د نورو رپورټونو ترڅنګ تاسو ته د مخدرو موادو پر ضررونو د ازادي راډیو ځانګړی ونیس پروګرام د زهرو کاروان خبرو. تاسو خبر یاست چې د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د سولې مشورتي لوی جرګه ده. دا جرګه د افغانستان جمهور رئیس را بللې ده. رپورټونه وایي چې جرګې ته 2500 کسان را بلل شوي دي. د افغانستان د مختلفو سیمو خلک په افغانستان کې د نوې ولسی جرګې استازي به په دې جرګه کې ګډون کوي. په جرګه کې به پر دې خبرې کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو سره سوله څرنګه وسی. د افغانستان حکومت وایي دوی غوره ګڼي چې د خلکو نظر بیا هم د سولې په اړه ځانته معلوم کړي. په جرګه کې به د جمهور رئیس په وینا 10% ښځې هم برخه ولري. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان را سره دا اوس د ټلیفون په لاین کې دی. دی به نور معلومات وړاندې کړي. تورمان صاحب، نوري په دې اړه نوې څه خبرې راغلي دي؟
بله فرشتن، اوس چې یوه ورځ یعنی سبا ورځ پاتې ده د سولې مشورتي لوی جرګې ته، او بل سبا د دوشنبه په ورځ به دغه جرګه په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې جوړ شي. مسؤلین وایي چې لا هم د ګډونوالو د راتګ بهیر روان دی. دغه جرګې د نوملیکنې د برخې مسؤل اسدالله زمری نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پورې په ټولیز ډول تر 2500 پورې کسانو د ګډون لپاره نوملیکنه کړې ده.
پرون تقریبا شاوخوا 1400 کسان رجستر شوي وو. نن هم تر دغه غړي پورې کې دلې شي 1500 کسان رجستر کړي وي. نو د موږ مراجعین او میلمانه نورم را روان دي. امیدوارم چې خپل نصاب پوره شي او ټول خلک به دغه ګډون وکړي.
په دغه جرګه کې د ګډون لپاره ویل کېږي چې تر 2500 پرې به کسان راشي، چې لکه څنګه چې تاسو ویل 10% به ښځې وي. خو ښاغلي زمري ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه پرې د ښځو ونډه تقریبا 40% کسان ښځې نوملیکنه کړې ده. یو شمېر مېرمنې چې له ولایتونو څخه راغلي دي دغه مشورتي لوی جرګې لپاره، دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
نسرین انسانی هم د خوست ولایت څخه د مشورتي لوی جرګې ته غړي په حیث راغلی یم. و همدې تما راغلی چې ګټه تر پورته کو، خدای دې وکړي چې افغانستان ته سوله راشي. او په همدې تما راغلی چې سوله به ان شاء الله راشي.
رحیمه نیازی د پکتیا څخه ستکرم ولسوالۍ نه. ان شاء الله مولستون د مټول ولایتونو څلور د ولایتونو په ډیر لیوالتیا سره راغلی دي. موږ امیدوار یو چې دا جرګه به یو څه نه څه مثبت لاسته راوړنه ولري.
فرشته جان دغه جرګې لپاره په کابل کې سر لننه امنیتی تدابیر جدي شوي دي. د خار په واټولو باندې امنیتی کسان لیدل کېږي، پولیس او نور امنیتی بنسټونه دوی تلاشي هم پیل کړي دي او زمنن وړي چې لمخنه د امنیتی تدابیر جدي کی. خو دغه جرګه د دې ترڅنګ چې ګډونوال ورته روان دي او تیاریو خبره کېږي، د مخالفتونو سره هم مل ده. مخکې له دې یو شمېر سیاسيونو په ځانګړي ډول د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو کاندیدانو چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم پکې دی، دوی دغه جرګه تحریم کړې ده او مخالفت ورسره ښودلې. نن کابل یو ځل بیا داسې یو غونډې شاید وو په کابل په شارناو پارک کې، نن یو اعتراضیه غونډه وه او په دې کې یو شمېر مدني فعالانو او سیاسي فعالانو راټول شوي ول او دغه جرګه یې تحریم کړه. د سولې او ځوانان د سازمان رئیس صفي الله سلطانی په دغه ناسته کې وویل
هر گونه عملکردهای نمایشی و بی‌سود در کشور از قبیل برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح را تحریم نموده و آرزوی برداشتن گام‌های واقعی در روند این پروسه هستیم و از عموم مردم می‌خواهیم تا با صداهای عدالت‌خواهی ما یکجا شده و جرگه مشورتی صلح را تحریم نمایند.
که څه هم د سولې د مشورتي لوی جرګې جوړونکو ویلي چې د کسانو سره چې د جرګې تحریم کړي دوی سره خبرې روان دي چې راشي په ځانګړي ډول د ډېر مطرح سیاسيونو سره چې د جرګې کې ګډون کوي. خو تر اوسه پر معلومه نه ده چې دوی د خبرو څومره پرمختګ کړي کنه دې کړي. خو د اجرایي ریاست مرستیال ویان فریدون خوزون مخکې تر دې ازادي راډیو ته ویلي ول چې دوی لا هم په خپل دریس کې دي او نه غواړي چې په دغه جرګې کې ګډون کوي او په دې اړه دوی اعلامیه هم ورکړي. بله فرشته جان،
ډیر مننن توربان صاحب. دوی خو خپل سیاسي مخالفتونه لري، دغه مسالات من تاسو تعقیبوي د ورځې په جریان کې کده اجرایی ریاست څخه کومه خبره نه وی راوته هغه به هم اوریدونکو ته کوو. اوریدونکو ډیش فیصده لکه څنګه چې توربان صاحب مویل ویل سوي چې شذ به وینو کده ونیم زره کسان ورته راغوښتل سوي وي ونیم سو به شذ وي. خو ویل کیږي چې تر اوسه لا چندان ډیر نه دی د شذ شمیر چې رامخ کې سوي دی او په جرګه کې د ګډون لپاره نمونه سبکری. تورمان صاحب په کابل کې نن څه حالت دی؟ مکتبونه رخصت دي، پانتونونه رخصت دي، دولتي دفترونه رخصت دي، دغه جرګې چې مخکې سوي دي تل داسې په ښار کې دغه رسمي کارونه یو څور سره خنډ سره مخامخ وي.
بله، دغه جرګې لپاره د سباته د ثورتم د مجاهدین د بریا ورځ ده. دا خو مخکې هم رخصتي ورځ اعلان دي، خو روسه لغینه چې بیا د مشورتي لوی جرګه ده نو هغه هم رخصتي تر پنځشنبه ده او نه تر روسي ورځ پر نوزه کنه. نن هم رخصتي ده، نن هم رخصتي اعلان کړي افغان حکومت یو هفته رسمي رخصتي یوازې په کابل ولایت کې اعلان کړي ده. نو ګڼګونه کم ده په خار کې، ولی هغه څوک چې شخصي کاروبار لري هغه راوتی لري خپل دوکانونو ته خپل کارونو ته، ولی رسمی ادارې تړلې دي او دا رخصت دي. ځکه چې ډېرې دغه د رسمي ادارو کارکونکي هم د لوی جرګې په جوړېدو کې مصروف دي، د بیلابیلو ادارو کسان دلته راغلي دي او د چمتووالي کارونه مخته وړي.
مننه اوریدونکو، تاسو که په ولایتونو کې یاست او په کابل کې رسمي کار لري نو خبر اوسئ چې په کابل کې دفترونه بند دي او حکومت کار نه کوي. زما بل همکار تورمان صاحب نه مننه کوو، ورزو نسیم شفق ته. زموږ همکار نسیم شفق په افغانستان کې د سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه د سیاسي چارو لوی وکتونکي شهزاده مسعود سره مرکه کړې ده او په پیل کې لږ څه پوښتنه کړې چې د دې جرګې نتایج به څنګه وي، یعنی د افغانستان له سولې سره به څه مرسته وکړي.
اول خود لوی جرګې په ترتیب باید عرض وکړم چې لوی جرګه په افغانستان کې یو منل شوی اصل ده، خو متاسفانه چې دغه لوی جرګې په جوړېدو کې اول د ټولو سیاسي اعضاو او د حکومت ترمنځ متاسفانه چې اجماع موجوده نه و. تاسو وینئ چې ډېرو سیاسي اعضاو حتی نیمه د حکومت بدنې هم دغه جرګه رد کړې ده. او بل دا جرګې عنوان و چې فقط د سولې لپاره، اما خلکو کې په خلکو په ځینو په ذهنیتونو کې دا خبرې دي چې کېدای شي د سولې نه بر علاوه خپل کمپاینی بڼه ولري یا نور سیاسي مقاصد ترلاسه کړي، نو چې په هغې صورت کې به بیا د دغې جرګې مشورې ډېره ګټه ونه لري.
نو مسعود صاحب، تاسو هم پوهېږئ چې د بېلابېلو ولایتونو څخه د خلکو استازي راغلي دي او راځي دغه جرګې ته. صحیح ده چې یو شمېر مهمو چارواکو او سیاسي څېرو او حتی مدني فعالانو دا جرګه تحریم کړي، دې ته په پام چې د خلکو استازي هم پکې راځي دا به څومره ګټور واقع سي؟
فیصله چون نشه کولا الزامی بانان لري تر مشوره پر خبره محدود ده خو خدای دې وکړي چې هغه څه چې خو ویل شوی چې دغه جرګې اجندا فقط صلح ده او صلح تاسو پیږئ چې په افغانستان کې نه نه یوه فساد خلک د افغانستان صلح غوښتل کیږي نور کتر دې بر علاوه بیا نور بهره برداری دینه کیږي بیا به خنتی جامونه لري او دغه خلک چې د ولایتونو راغلي په یو لوی هیله د سولې پیلا باندې دې هیله به بیا د خاور سره خاورې کی
څه فکر کوي چې په دغه جرګه کې به د افغانستان د خلکو د استاذ یو چشاو خو د 2000 کسان به د دوی عمده تمرکز بعد مشورې په برخه کې د سولې پاړوند له طالبانو سره څه وي
زما په ان باندې د افغانستان د خلکو واقعي استاذ چې په دې جرګه کې برخه واخلي چې افغانستان شموله یو جرګه یو ملي جرګه طبعا هغه نه نه ساده د خبره کې چې جنگ د حل لار نه ده ډیر فوکس به په دې باندې چې زر تر زر بین افغاني تفاهم شروع شي او د طالبانو سره باید خبرې وشي چې تر څو په افغانستان کې یو تلپاتې او باعزت سوله منځته راشي
پر طالبانو به اغیز د مشورو څومره وي ستاسو له نظره
نور په هیڅ صورت کې چې کچیر طالبانو هم په دغه جرګه کې برخه اخیسته وای بیا به اغیز هم ډیر ده چې اوس طالبان په دغه کې شرکت نه کوي نو زه فکر نه کوم چې ډیر مشورې هم کس یوازې د سوله خبرې د سوله خبره به طبعا په مخالف لوري باندې او تاثیر ولري ځکه چې مخالف لوري هم اوس په دې پوهه ده چې چپ له سوله نه بل لار نشته
کوم کسانو چې تحریم کړي یا کوم څیرو دا به څومره منفي اغیز پرې باسي په جرګې باندې
نو طبعا ډیر لوی سیاسي عذاب او دغه کې بایکاټ کړل او په عین زمان کې نیمه بدنه د حکومت څخه اجرایي ریاست هغه هم بایکاټ کړی دا نور طبعا منفي تاثیر خو خپل لري
د سیاسي چارو له چارونکو شهزاده مسعود سره د نسیم شفق مرکه تاسو اوریدل اوس ورځو اجمل تورمنته د دې ساعت د ازادي رادیو مهم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د لومړي ځل لپاره په غزني ولایت کې د زردالو او رومیانو د کښتې د پروسس ډبره کې خودل شو د دغه وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه مرکز په جوړولو 15.3 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د یاد وزارت لخوا ورکول کیږي د ښاغلي رستمی په خبره د دغه مرکز د جوړولو کار به تر رواني اسد میاشتې پورې بشپړ شي
د
مرکز د زردالو او رومیانو د روزنی حاصل پورته کولې پروسس بازار موندنې او بشپړو معیاري کولو لپاره کړي اسانتیاوې رامنځته کړي ښاغلي رستمی وایي دا مرکز د ښځو لپاره دی چې په جوړېدو سره به ډېری ښځو ته د کار زمینه برابره شي د نوموړي خبره مخکې لدی ورته مرکزونه په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جوړ شوي وو د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایعونو وایي چې په یاد ولایت کې د معیاري ګمرک د نشتون له امله له پاکستان څخه افغانستان ته نامعیاري او د ټیټ کیفیت درلودونکي مواد رواردېږي د دغه خونې رئیس نصیر عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په ورځني ډول له 150 تر 200 پورې موټرې د دغه ولایت له لارې پاکستان ته تګ راتګ لري خو تر اوسه په دغه ولایت کې ورته په معیاري وسایلو سنبال ګمرک نه دی جوړ شوی دوی ویلي بده مرغه په پکتیا ولایت کې معیاري ګمرک نشته چې موږ کوم معلومه چې له پاکستان نه دغه ولایت ته وارد او بیا نورو ولایتونو ته انتقالېږي د کمیت او کیفیت له نظره وارزو خاغلی علمیار دغه شان وایي چې دوی دغه موضوع په څوځلي د مالی وزارت سره شریکه کړي او د ستونزې د هواري ډاډ ورکړل شوی
او اوس په ورسې نړیوالې مسلې ته د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي چې د تیلو صادرونکو هیوادونو ټولنې اوپک موافقه کړې چې په نړۍ کې د تیلو د بیې د ټولو لپاره به د تیلو تولید زیاتوي اسمت سروان دا مسله کتلې ده نو د اوس را سره په سټوډیو کې د سروان صاحب نو که چیرې د اوپک غړي هیوادونه د تیلو صادرات زیات کړي فکر کوي چې دا په تیلو د بیې د لوړېدو مخنیوي وکړي یا که څنګه
همداسې خوشکاری د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي سعودي عربستان او د اوپک نورو غړیو هیوادونو د تیلو د بیې د ټیټېدو لپاره د تیلو د تولید د زیاتولو په اړه د ده له غوښتنې سره موافقه کړې ده. ټرمپ پرون په یوه ټویټ کې لیکلي، له سعودي عربستان او نورو هیوادونو سره یې د تیلو د تولید د ډیرېدو په اړه خبرې کړې دي. د ده په وینا د اوپک غړیو ورسره موافقه کړې ده. د سږ کال له پیله په نړیوالو بازارونو کې د اومو تیلو بیه 3.3% لوړه شوې ده، خو د امریکا د ولسمشر له څرګندونو وروسته نږدې 3% ټیټه شوه. د امریکا د موټر جوړونکو ټولنې ویلي په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د بیې د لوړېدو له کبله د متحدو ایالاتونو د تیلو په ټاکنو کې د پټرولو بیه زیاته شوې ده، خصوصا په کالیفورنیا کې. خو ولسمشر ټرمپ وایي چې په کالیفورنیا ایالت کې پر تیلو د مالیې زیاتېدو د تیلو بیه لوړه کړې ده.
مننه سروان صاحب، وخت هم بیخي کم لرو، خو په دې ارتباط باندې د امریکا او د ایران مسلې ته هم لنډه اشاره وکړئ اوریدونکو ته به وشه یادونه وي.
اصلا خو د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیه وروسته له دې لوړه شوه چې امریکا د ایران د تیلو پر خرڅلاو بندیز ولګاوه او له هیوادونو یې وغوښتل چې له ایرانه تیل وانخلي. شاید امریکا د فشارونو په نتیجه کې هغه هیوادونه چې لا هم له ایرانه تیل اخلي له ایرانه د تیلو واردات ودروي او تیلو ته تقاضا نوره زیاته شي. څرګنده نه ده چې په داسې یو حالت کې به د تیلو تولیدونکي خپل تولید نور هم زیات کړي او کنه، خو اندېښنې شته چې د تقاضا له زیاتېدو سره به د تیلو بیه نور هم لوړه شي.
ډېره مننه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس یو بل رپورټ لرو، دا یو تحلیلي رپورټ دی په افغانستان کې د ثور په اومه د شوي کودتا په اړه چې د پخواني شوروي پلویانو وکړه او په افغانستان کې د سردار محمد داود خان جمهوري نظام رنګ شو. ورسره رحمت الله افغان دغه ځانګړی رپورټ برابر کړی دی. تاسو ټول ته دروېدو بلنه درکوم.
دا ټیک همغه ورځ ده چې د ډیرو په ګمان د افغانستان د بدبختۍ پیل درې سوی. یو څلوېښت کال وړاندې د 1155 مریز کال د ثور په اومه سهار وخت په کابل کې د افغانستان د لومړني جمهور رئیس محمد داود خان پر ضد د خلق ډیموکراتیک ګوند لخوا کودتا پیل سوه. داود جنبیس په خپل کتاب څلوېښت ساعته چې افغانستان یې واړو لیکي، سردار محمد داود خان سهار 2 بجې په خپل کور کې د کورنۍ چارو وزیر عبدالقادر په تمه و چې له هغه سره د خلق ډیموکراتیک ګوند د مشرانو د نیولو پر مسله خبرې وکړي. وړاندې په کتاب کې راغلي چې د وخت حکومت د خلق ډیموکراتیک ګوند غړي نور محمد ترکی، ببره کارمل، ډاکټر شاه ولی، عبدالحکیم شرعی جورجانی، غلام دستگیر پنشیری، سلیمان لایق، محمد حسن بارق شافی، حافظ الله امین او محمد حسن زمیر ساپای د حکومت ضد مظاهرې په تور ونیول سول. شاه نواستانی چې په کودتا کې فعال برخه درلوده اوس په کابل کې اوسیږي. ازادي راډیو ته ویل دوی د کودتا پلان نه درلود، خو د خلق ډیموکراتیک ګوند کودتا ته مجبور کړای سو.
شرایط د ثور بدلون لپاره برابر نه و، ځکه د وخت نه تر مخه دا کار وشو، خو په تحمیلي شکل تر وشو. جمهور رئیس سردار محمد داود خان د خلق ډیموکراتیک ګوند باندې برید وکړ او سیاسي رهبران ونیول شول. همدا شان دوی غوښتل چې په پوځ کې نظامی افسران، هغه افسران چې ګوندیان وو هغه هم ونیسي، نو ځکه شرایط ورته برابر نه و او دا په د خلق په ډیموکراتیک ګوند باندې تحمیل شوه. د وخت نه تر مخه دغه کار رامنځته شو.
ښاغلی تنای وای چې امین له همدې فرصت نه په ګټه اخیستنې د پخوانی چمتووالي په لرلو سره د کودتا امر ورکړ. څلوري ساعته چې افغانستان یې واړو کتاب کې راغلی، د کودتا امر ورکړل سو له پولي چرخي نه د اسلام وطنجار او جګړن محمد رفیع په مشرۍ د څلورمې لواء د زریدارو ټانګونو یو کاروان د ارګ پر خوا حرکت کوي. د سور و مده پنځمه د سهار لس بجی او درش دقیقې دي چې ارکی د وزیرانو شورا غونډه روانه ده او ظاهرا جمهور رئیس داود خان د کودتاچیانو له حرکت نه و خبر. په همدې حال کې د داود خان یو ځانګړی ساتونکی د کابینې غونډې ته ننوت او هغه د ټانګونو له حرکت خبر کړ، خو هغه په ځواب کې وویل چې دا ټانګونه د نه دي راغوښتي. په کابل ښار کې د ټانکونو آوازونه اورېدل کېږي او د محمد داود خان د نظام پر ضد پوځي کودتا پیلېږي. داود جنبش په خپل کتاب څلوري ساعته چې افغانستان یې واړو کې لیکي، د افغانستان پر دفاع وزارت د توپ لومړۍ مرمۍ د ورځې اوولس بجې ولګېده چې د ارګ او قلي وردو قوماندانۍ ترمنځ یې اړیکې پرې کړې. شاهنواز سنای چې هغه مهال په بالیسار کې د کمانډوي ځواکونو د لومړۍ ټولۍ قوماندانۍ پر غاړه درلوده، وایي چې د ګوند مشرانو لخوا ورته پر ارګ د حملې امر ورکړل سو. ښاغلي تڼۍ ازادي راډیو ته وویل چې د خلک ګوند پلویانو د ورځې اوولس نیمې بجې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون ودانۍ ته داخل سول او وروسته یې ارګ محاصره کړ. د خلق او پرچم ګوند مشران د کابل ولایت له زندانه بهر کړل سول. کودتاچیانو د هوایي ځواکونو قوماندانۍ د کابل هوایي ډګر د مخابراتو او دفاع وزارتونه ونیول. د صبر ومه د پنځمې د ورځې ماښام او بجې وې، له هم د ارګ ځانګړي وسلوال ځواک مقامت کوي او داود خان له هم ژوندی دی چې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون اعلان وکړ د نادر خان د واکمنې کورنۍ وروستی څلی ونړید. د افغانستان راډیو له لارې د زرهدارو قواوو جګړن اسلم وطنجار داسې وویل:
د لومړي ځل لپاره په تاریخ کې د سلطنت ظلم، استبداد، وروستنۍ بقایا او د نادر خان د کورنۍ قدرت پای ته ورسید او ټول دولتي قدرت ولسته ورغی. دولتي قدرت د عسکري انقلابي شورا په پوره واک او اختیار کې ده. ګرانو وطنوالو،
له دې وروسته په پرله پسې ډول په ارګ هوایی او ځمکنۍ حملې پیل سوې چې د ارګ د ځانګړي ګارد له مقاومت سره مخ شوې. دغه جګړه څوارلس ساعته یعنې د سور اتمې د سهار اتو بجو پورې دوام وکړ. بالاخره د سور په اتمه سهار نږدې پنځه بجې سردار محمد داود خان د خپلې کورنۍ له اوولسو غړیو د ارګ د یو شمېر ساتونکو ګارد او یو شمېر پلویانو سره یو ځای د کودتاچیانو لخوا ووژل سو. پاچا امیر چې په هغه وخت کې په پلچرخي کې د زرهدارو قواوو د حفظ او مراقبت رئیس و، د داود خان او د کورنۍ د وژل سوي غړي جسدونه د پلچرخي په پلیګون کې دفن کړل. دغه کودتا په غافل کون کې ډول بریالیتوب ته ورسیده او په دې ډول د افغانستان په تاریخ کې نوی فصل پیل سو. ترکای د خلق دیموکراتیک ګوند د عمومي منشي او د ولسمشر په توګه وټاکل سو. که څه هم په افغانستان کې کم خلک د دغه کودتا پلویان دي، خو ډیری افغانان دغه کودتا د افغان غمیزې پیل بولي. دوه تنو افغانانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه لیک بختیال، دا په افغانستان کې یو تور ورځ وه، یعنی د افغانستان د تاریخ او د افغانستان د بربادۍ.
سید رحمان نیازایم وم د سور د افغانستان د تاریخ داسې یوه ورځ ده چې په هغې ورځې باندې د واک اخیستلو یا د واک ته د رسېدلو لپاره د وینې تویولو آغاز سوی ده متاسفانه.
د سلیمان لایق په خبره د کودتا هغه مهال رامنځته سوه کله چې د سردار محمد داود خان او شوروي اتحاد او همداشان د ده او خلق دیموکراتیک کمونیست ګوند ترمنځ اړیکې خړې پړې سوې. ښاغلی لایق مني چې له کودتا وروسته د واک پر سر سلقبي برخورد له امله د خلق دیموکراتیک ګوند د غړو ترمنځ اختلافات رامنځته سول. حفیظ الله امین چې ځان یې د ترکی وفادار شاګرد باله، خپل استاد یې په مرموز ډول وواژه او خپل یې ځان جمهور رئیس اعلان کړ. له کودتا یو نیم کال وروسته روسانو د ببرک کارمل په هڅونه په افغانستان یرغل وکړ او ځان یې جمهور رئیس وټاکه. د کودتا مخالف او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د سور اومه فاجعه بولی:
دا د دې اوسنۍ جګړې د پیل منشأ. شوروي اتحاد غوښتل چې خپل خوښي حکومت کابل کې ولري، همدا لاندې نه دا جنگ پیل شوی ده او ناټو ته هم هماغه جنگ په میراث رسېدلی. من دا نننی جنگ هماغه جنگ دی، اوم د سور یو فاجعه وه. دا جنگ او ستونزې په افغانستان کې له همدې ورځې پیل شوې.
د دیارلس سوه پنځوسم کال د سور د اومې خونړۍ کودتا چې د داود خان په وژل کېدو پای ته ورسېده، هېواد ته یې ناوړه او خطرناک پیغامونه درلودل. په دغه غمیزه کې میلیونونه افغانان ووژل سول، زرګونه بندیان سول او میلیونونو ګاونډیو هېوادونو ته کډوال سول. تاریخ پوهان لیکي د داود خان د حکومت له نسکورېدو وروسته اسلامي هېواد افغانستان د افغان بې تجربې کمونستانو او روسي یرغلګرو د حملې هدف وګرځېد. دا چې رښتیا هم کودتا په خلق دیموکراتیک ګوند تحمیل سوې وکنه، د چارو کارپوه غفور لیوالی په اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا د نیت دعوا ده او تاریخ په نیتونو باندې قضاوت نه کوي، تاریخ په اعمالو او د اعمالو په نتایجو باندې قضاوت کوي. دواړه لوري وایي چې زموږ نیت داسې نه و، خدا سې وشو، اما هم چپی نو جریانونه او هم د دوی په مقابل کې افراطی هي اړخي دواړه د خپل اعمالو مسؤل دي.
د سور له کودتا وروسته په افغانستان کې روس پلو حکومت شاو خو څوار لس کاله دوام وکړ، او د سور په اتمه مجاهدین واک ته ورسېدل چې ورسره د افغانستان کورنۍ جګړه هم پیل سو.
د سور پومه باندې په افغانستان کې کودتا سوې، د افغانستان لومړی جمهور رئیس محمد داود خان له 1903 تر 1908 پورې جمهور رئیس، هغه د 1908